تاسو مشال ریډیو ته ورځي استه درنو ورګونکو په دې بل خبرونه کې مو هم زابروال کاکړ هر کلی کوم په پښتون خوګه د سهار لس بجې سوي دي په دې ستاسو خبرونه کې تاسو ته د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو لا غوښته به د مشال ریډیو اونیز خبرونه حجره موري خلمړی دي سات خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لوس کان کیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت نن په درېم ورځ هم روان دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو اترو دویم پړاو لننه پیلېږي او د امریکا د واشنگتن ښاروال پر داسې مهال د امنیت ساتلو لپاره د ملي ګارډ په نامه ځواک تیار کړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان نن او سبا په دې ښار کې لاریون کوي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په مچ سیمه کې د یولس کان کیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت نن په درېم ورځ هم روان دی. بیګا د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید د پرلت ختمولو لپاره مذاکراتو ته ورغلی وو خو احتجاج کوونکو یې خبره ونه منله. شیخ رشید ورته ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا یې خواست ورته راوړی چې دوی دې پرلت ختم کړي او مړي دې خاورته وسپاري. د شیخ رشید په وینا وفاقي حکومت به وژل سو ته لس لکه او صوبایي حکومت به ورته پنځلس لکه روپۍ ورکوي. خو پرلتوالو ورته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان دی په خپل راسي. تر دې وړاندې د صوبایي حکومت وزیران هم ورغلي وو خو احتجاج کوونکو یې خبره ونه منله. دا لا غوسته ده چې د جنوري د دویمې او درېمې نیټې په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو یولس هزاره کان کیندونکي ووژل او څلورې نور ټپیان کړل. داعش وسلوالې ډلې د دې ذمهواري منلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د اوو افغان وګړو وژل کېدل غندې. دغه وزارت د جنوري پر څلورمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په کوټه کې د افغانستان کونسلګری او په اسلام آباد کې افغان سفارت ته دنده سپارل شوې چې د قربانیانو له کورنیو سره هر ډول مرسته وکړي. دا لږ وروسته ده چې د جنوري د دویمې او درېمې نیټې په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو یولس هزاره کان کیندونکي ووژل او څلورې ټپیان کړل. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په دوه کسانو کې اووه تنه د افغانستان وګړي دي خو د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو اترو دویم پړاو لننه پیلېږي. د افغانستان د ملي روغې جوړې د شورا مرستیال مولوی عطا الرحمن بیګا مشال رډي ته وویل چې د افغان دولت مرکچي پلاوی به په ښه نیت او کلکه اراده نن دوحې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم بیګا مشال رډي ته وویل چې دوی خبرو ته تیار دي او ایجنډا به په شریکه غوره کیږي. دواړو غاړو چې کله د ډسمبر پر دولسمه د شل ورځنۍ دمې اعلان کړی و نو یې ویلي وو چې دا خبرې اترې به د جنوري پر پنځمه بیا پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي تمه لري چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې به محسوس پرمختګ وشي. نوموړي دا خبره د جنوري پر څلورمه له پاکستان څخه قطر ته تر رسیدو وروسته پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلې ده. زلمی خلیلزاد لیکلي چې دواړه خواوې باید وښيي چې د افغانستان د ګټو لپاره رښتونی مصلحتونه کوي او د خبرو له لارې د یو چټک سیاسي جوړجاړي هوکړي او د پام وړ او بیړني اورکم او اوربند لپاره کار کوي. موړي زیاته کړې چې د هدپی وژنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. د په وینا څوک چې تاوتریخوالي غځوي هغوی غواړي چې د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی زیانمن کړي. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې آیس پی آر په بیان کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د جنوري پر څلورمه په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیده کاته وکړل او د افغانستان د سولې په اړه ورسره خبرې وکړې. د امریکا د پلازمینی واشنگتن ښاروال د ملي ګارد په نامه ځواک پر داسې مهال د امنیت ساتنې لپاره تیار کړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان نن او سبا په دې ښار کې د لاریون تابع کړی ده. د ځواک په یو بیان کې ویلي چې د دوی تر درې سوه زیات عسکر به د ګڼې ګوڼې سنبالولو او ژغورلو لپاره ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده کانګرس د جنوري پر شپږمه د منتخب ولسمشر جو بایډن د بریا پخلي لپاره رای واچوي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ بریتانویان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو په اړه د هغه د بې اساسه ادعاو په حق کې لاریون کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې سربیره د تیر کال د نومبر پر درېمه د سوي ولسمشریزو ټاکنو پایلې لانجمنې بولي چې د دواړو سیاسي ګوندونو د ریاستونو انتخاباتي چارواکو، ګورنرانو او د امریکا د انصاف وزارت ویلي چې په انتخاباتو کې هیڅ پراخې درغلۍ نه دي سوي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، د بلوچستان په مچ سیمه کې د 11,000 کان کیندونکو تر وژنې وروسته د هغوی د خپلوانو لخوا پیل کړی پرلت نن په درېم ورځ هم دوام لري. هغوی لا هم مړي خاورو ته نه دي سپارلي. د صوبایي حکومت پلاوی لومړی ورغلی و چې له دوی سره مذاکرات وکړي، خو هغوی یې غوښتنې رد کړې. له هغه وروسته بېګا د پاکستان مرکزي د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد هم کوټې ته ورغلی او له پرلتوالو سره یې خبرې کړې دي، خو هغوی غوښتنه نه ده منلې. هغوی غوښتنه کوي چې لومړی دی وزیر اعظم عمران خان دوی ته ورسي او دوی به خپلې غوښتنې هغه ته ژدي. د مشال ریډي خبریال ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د کوټ پر غربي بای پاس سړک باندې نن درېمه ورځ هم د هزاره قبیلې له لوري نه یوازې پرلت روان دی، بلکې دوی د احتجاج په توګه د هغه لسو کان کیندونکو مړي هم و خاورو ته نه دي سپارلي، کوم چې د اوتې اتوار په منځنۍ شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې د وسلوالو کسانو له لوري وژل شوي وو. د پرلت د ختمولو لپاره د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزي وزیر شیخ رشید تېره شپه و کوټ ته راغلی او د پرلت د برخوالو سره ملاقات وکړي، کوم چې د ناکامۍ سره مخ شو. د خبرو وروسته و خبریالانو ته په خپله وینا کې وفاقي وزیر داخله شیخ رشید وویل چې حکومت به نه یوازې په پیش کې تورن کسان سمدلاسه نیسي او په سزا به ګماري، بلکې په پیش کې د وزل سو کان کیندونکو د کورنۍ سره به مالی مرستې هم کوي. دغه ډول هغه په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د امنیت د ټینګولو، بیا په خاصه توګه د هزاره قبیلې د خلکو د حفاظت د یقیني ساتلو تسلی هم ورکړه. وفاقي وزیر داخله شیخ رشید چې هزاره قبیلې سره چې کوم ظلم او زیاتوب روان دی، زه د هغه په کلکه غندنه کوم، ځکه چې څومره نور حق لري دومره د هزاره قبیلې د خلکو پر پاکستان باندې دی، او د مچ په پیښه کې تورن کسان به په هیڅ ډول نه پرېږدو، او د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره به د مرکزي حکومت له لوري فیکس 10,00,000 او د صوبایي حکومت له لوري 15,00,000 روپۍ مرسته کیږي. خو زه اوس خواست کوم چې پرلت ختم سي او د پرلت برخوال دی خپل مړي و خاورو ته وسپاري. لیکن د پرلت برخوالو لخوا د شیخ رشید دا درخواست رد کړل شو او ویل چې تر څو وزیر اعظم عمران خان دلته نه وي راغلی تر هغه وخته پورې به د دوی احتجاج روان وي. پر دې مهال د پرلت لخوا د وحدت المسلمین بلوچستان مشر آغا رضا وویل چې دا اول ځل نه دی چې هزارګان په نشه کیږي، بلکې د تیرو شلو کلو راهیسې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
آپ فرما رہے ہیں کہ کمیٹی بنا کے عمران خان صاحب سے جا کے ہم ملاقات کریں، کیا ہی بہتر ہو کہ وہ خود یہاں تشریف لائیں.
د وحدت المسلمین بلوچستان مشر آغا رضا وای چې ته وایې یوه کمیټۍ به جوړ کړو، هغه به په اسلام آباد کې د عمران خان سره ویني. ښه خبره خدا ده چې عمران خان خپله دلته راسي، ځکه چې هغه د 2 کروڑ اولس وزیر اعظم دی. خلکو و هغه ته د وزیر اعظم طاقت ورکړی دی، او بیا به دلته په ښه توګه هغه ته هرکلی وسي، ځکه چې د هزاره قبیلې خلک پوه او اوسلمن دي. بل لور ته په پرلت کې ناستو ځینو برخوالو تېره ورځ و مشال ډیډو ته ویلي دي چې دوی د حکومت څخه نور څه نه غواړي، یوازې بل ژوند غوښتنه لري.
ما نوم مستا حسین دی. دا واقعیا خو دا اول واقعیا نه دی، دا واقعیا تر 2000 پر امن خلکو په هر ځای کې په هر شی کې موږ ولاړو، په هر شی کې موږ دا سر نه خلاصیږي. دا چیش کیسه دی مشته پچوش په 2000 کې بند کړی دی، یو په ماریا آباد کې، بالا په زرا ټاون کې مش په یو میدو د ځای مشته بند کړی.
زما نوم سید عاقل دی. دا یو دانه است چې یو اتلس کلن دی او موریم کار کوي، نور څوک نه لري. دلته وس شي سوې دی موریم مالته وس په حال ګر سره نه دی، یا غي یو زی دی، نور زی هم نه لري. فلارم سپنجیر دی، دا یال د پاره دا کار کوله. وس دا یو کال دا یو شیطان نه دی، دا قرباني نه دی، دا خو ډیر هر وخت قرباني کیږي. وس مزدا د حکومت غواړي چې یو سم نیسي خلق دغه بیغمی کار بار کوایس.
میزمان نوم محمد موسی حسینی دی. دا چی افراد دی د انسانیت دشمن دی و نن ورځ جموز دلته احتجاج کو دنیا ته دا پیغام ورکای کی دا څنګه انسانیت دی چې بیگونان مزدوران بے کسان ته دومره بے دردی سره دا ذبح کوي و دا واقعا قابل مذمت دی په هیڅ مذهب کې نه دی په هیڅ قوم کې نه دی.
د دونی ورده چې د جنوري په دویمه او دریمه منځنۍ شپه د کوټ څخه شپېته کیلومتر لري د مچ په سیمه کې د وسلوالو کسان له لوري د هزاره قبیلې سره تړاو لرونکي لس کان کیندونکي وژل شوي وو چې وروسته یې ذمېداري سنی توندلارې ډلې داعش په غاړه اخیستې وه.
مشال ریډیو ته غوږیسته درنو اوریدونکو په همدی موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان په مچ شار کې د هزاره کانکندونکو د وژنې پر ضد په کوټه کې او نورو ځایونو کې احتجاجونه سوي. د بریز مواري داعش وسلوالې ډلې منلې ده پر هزارګانو له تیرو شاوخوا اتلس کلونو راهیسې بریدونه دوام لري چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. پرله پسې بریدونو د دوی ژوند تر هزاره میشتو سیمو پورې محدود کړی دی. ترهګر بریدونه د هزارګانو ورځنی ژوند څومره اغیزمن کړی دی هم په دې اړه عبدالحی ککړ د رضا وکیل هزاره ژوند ته کتنه کړې ده.
رضا وکیل هزاره د کوټ شهر په لارو کوڅو کې رالوی سوی زده کړې سیاست او کاروبار هم دلته کړی. له پښتنو بلوڅو او نورو کوټوالو سره یارانې دوستانه او غم شادی پاللې دي خو نن هم دغه شهر ورته په لوی زندان او د ترهې په یو علامت بدل سوی دی. په کوټه کې پر هزارګانو د ترګرو بریدونو اوږدې چپې د نورو هزارګانو په ډول د رضا وکیل ورځنی ژوند هم اغیزمن کړی او د هغه پوینه په تیرو لسو کلونو کې بیخي په کور یا په هزاره ټاون کې د بندي په شان ژوند کوي. د جنوري پر درېمه نیټه له کوټه سره نږدې وسلوالو یولس هزاره کانکندونکي ووژل چې د پېښې د رضا وکیل ویره نور هم زیاته کړې ده. هزارګان چې اهل تشیع دي د کوټې په دوو سیمو مری آباد او هزاره ټاون کې ژوند کوي. ځای چارواکي د دوی آبادی شاوخوا 15 لک یادوي چې پکې په زرګونو کسانې د امنیت له کبله یا خو د پاکستان نورو سیمو یا بیا بهر هیوادونو ته کډه شوي دي. د هزارګانو د وژلو لړۍ په 2003 کال کې له یوې ترګري حملې پیل شوه چې تر نن ورځې پورې هم ورباندې وخت نا وخته بریدونه کېږي. پر دوی د اکثره حملو ذمواریانې ناقانونه ګرځول سوو وسلوالو ډلو لشکري جنګوي او داعش منلې دي. یو وخت به د کوټې ښار په بازار کې د هزارګانو په سلګونو دوکانونه ول. په باچا خان چوک به هزارګانو جیکټونه او وچه میوه خرڅوله. په موټرسایکل یا سایکل به سپاره لیدل کېدل. په سکولونو یونیورسټي کې به درسونه ویل او په سرکاري دفترونو کې به کارونه کول. خو اوس هم په دې بازار تعلیمي ادارو او دفترونو کې خال خال هزاره په نظر راځي. رضا وکیل هم له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې د کوټې په عبدالستار روډ کې د کیسټونو دکان چلولی خو د ده په وینا یو ورځ حکومت تر ټول چې د ده په نشه کېدو پلان جوړ شوی دی.
ازما په بازار کې د کیستانو دکانو ما افغاني کیستان پښتو فارسي کیستان د بین کوله خرڅوله ازما ډیر څه کاروبارو ما ته د حکومت تخوا زبانی اطلاع ورکړل سو چې ته خپل دکان لکه بل بازار ته مرزه چې ته په ټارګټ کې یې. نو دا لس کال تقریبا نه کال لس کال کیږي چې ما خپل دکان بند کړی دی او دا سو کال وګر سره زه کور نه وتلم بس خالي په خپل عالمدار روډ کې ګرځیدم.
خو ترګری یوازې د رضا وکیل کاروبار نه بلکې داغه د ماشومان زده کړې هم اغیزمنې کړې دي.
دغه خو ما خپل زوی کالج ته ولاته مستول دي زما زوی پی سي تعمیر نو کالج ته وکړه هلته نور خلک دی ډیر څنګه والا کاپر کاپر شیا کاپر وایله نور سټوډنټان یو پښتانه الګ سره بیا د جنگ وسو بیا کالج والا راوېستله د کالج اغا جان ته بڑے اغا جان ته ولارم ډیر زاری می وکړه ډیر مننت می وکړه هغه په مشکل بیا از باز وای ته د امتحان ور کول اجازه تور کړی چې اف اس سی پاس کړ بیا مجبور سولم د کوټه باندې بل سال ته می خپل زوی داخل کړی زه دلته د ایر ولا کاسته ولې سم کالج ته لور می ګر سره اسلام آباد ته واسطه ولا شباب دلته خلک ته معلوم سي دا رضا وکیل لور دی دا باندې خدای خواسته یو عمله ونسی.
د شپته کلن رضا وکیل تیرو 15 کلونو راسی ټولنیز او سیاسي فعال دی. هغه د هزاره ډیموکراټیک پارټي په خوانی مرستيال مشرو د یو ټولنیز او سیاسي فعال په توګه ډیر پښتانه او بلوچستان ملګری لري خو اوس د ترګرو لخوا د پنشکېدو لويري شارته نسورتلای
ډیر عمر کې بازار ته نسم تلی کزم هم کلک ما توایی تولی بازار تراغلی تا مشهور سره دلت استاز آن خو پخطره که دی گرد کت شهر از ما شنخته دی گرد سره دیر بازار تا نزم اصاری آبرود خو بیخی مشکل کار دی شناختکار یو کار پیشی سره شناختکار دفتر تا ولار سی یا وابرا دفتر تا ولار سی یا بورد آفیس تا ولار سی یونیورسٹی کو سو کال کیجی ولا تم قدم لایش نی پنوستی کیچی بازار تا ولار سم لیز نا وقت سی بیاد کور والا ورکتا کیجی دی تیل پلان را دی چی بر تراسه بر تراسه
رضا وکیل چې کلم په دفتری کار پیسې بازار ته تللی نو د ده پوینا د خلکو برخورد یې بازار ته په ورتک پښیمانه کړی دی.
بازار کې داسې تاسو په موټرسایکل کې ولاړ شوم ولا که ګرده دنیا داسې کټ کټ راته ګوري نور خلک ته لار ورکوي چې زه هزاره یم ما ته لار نه ورکوي زه بیخي پریشانه کېږم وروره دا سړی خو ما نه پېژني ولې ما سره داسې کوي نه که موټر کې ولاړ شوم په خدای په اسانۍ لار نه ورکوي دومره کلونه بازار ته نه یم راغلی یو مجبوري چې بازار ته ورسم ګر سره بیخي پښیمانه کېږم چې ولې راغلی یم.
رضا هزاره یوازې له تعصب سره مخامخ نه وي بلکې دا بیره هم ورته روي چې هسې نه یو څوک یې په نښه کړي.
هر وخت چې زما اوس غصه دي د کورونا په بهانه سره یو ماسک لګوي نه لیکن ماسک هم په ماسک هم سړی بیریږي ورور زما ګاډي پېژنې زما موټرسایکل پېژنې یو یو موټر یو پنځه منټه زما شاته راشي په خدای هغه سلا بیریږم دا موټر والا څوک دي یا دا موټرسایکل والا څوک دي یا یو خوا ترې دروم موټرسایکل دروم ګاډي دروم چې ودرېشه دا سړی چیرته بیا زه ولاړ شم هر سړی چې زما شاته یو پنځه منټ درې منټ راشي زه هغه سه بیریږم هر سړی چې د مخامخ راشي
د رضا وکیل دا کیسه د هر هزاره کیسه ده. دوی هر وخت د مر له ګواښ سره مخامخ وي په آزاد پښه نسي ګرځېدای او ژوند یې تر مری آباد او هزاره ټاونه پورې محدوده سوی دی.
عبدالحی کاکړ وو چې په کوټه کې د هزارګانو ژوند ته کتنه کړې وه. لنن څخه د قطر په پلازمینه دوه کې د بین الافغاني خبرو اترو دویم پړاو پیلېږي. دواړه غاړي وایي چې دوی د خبرو ته تیاری کړې ده. زموږ همکار طاهر خان د خبرو اترو پر دې بهیر نظر لري. همدا اوس د ټلیفون پر کرښه راسره ملګری شوی دی. طاهر خان صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. دغه خبرې اترې چې شایي نن پیل سي آیا رښتیا هم نن پیلېږي که بیا هم وځنډېږي؟
ډېره مننه ستاسو او سلامونه ستاسو اوریدونکو ته تاسو ته. دواړو غاړو خو رسمن دا منلي دي د طالبانو ویان په قطر کې ډاکټر نعیم او دغه رنګې د مصالحې د شورا یو مرستیال مولوی عطا رحمان سلیم دواړو مشال ریډیو ته په اواز کې چې کوم دوی یو آواز را لګلې دی نو پای کې تایید کړی دی چې خبرې به هم نن شروع کیږي او کله چې تیره میاشت د درې هفتې لپاره وقفه شوې وه نو دواړو غړو فیصله هم کړې وه پریکړې کړې وه چې د جنوري په پنځمه به دا خبرې پیلېږي. نو داسې ښکاري چې خبرې هم نن پیل شي لیکن ځینې سرچینو مشاد ریډیو ته ویلي دي داسې احتمال شته چې اول د تکنیکی ټیمونو غونډې وي چې د ایجنډا موضوعاتو په اړه باندې دواړو غاړو چې کوم د وړاندې نه تجاویز وړاندیزونه یو بل سره شریک کړي دي نو داسې احتمال شته چې اوس هم د خبرو به مهمه موضوع وي چې په کمو شیانو باندې په ایجنډا باندې کم وي. تر اوسه پورې ایجنډا د ایجنډا موضوعات هم حتمی شوي نه دي. نو نن که خبرې شروع کیږي لکه څنګه چې دواړو غاړو ویلي دي نو اول به چې کوم تجاویز دي یو بل سره شریک کړي دي د وقفې نه وړاندې په هغې باندې به خبرې کیږي چې هغه مشخص کړي چې کوم شیان به په ایجنډا وي.
طاهر خان صاحب د افغانستان د سولې د خبرو په اړه تر ټولو لویه غوښتنه د ولس لخوا همداسې د چارواکو لخوا کیږي هم د نړیوالو لخوا چې باید په تشدد کې کموالی راسي او اوربند وسي. په دې خبرو اترو کې پر دې موضوع څومره زر تاسو ته ښکاري چې شایي خبرې وسي؟
زما نظر دا دی چې ډېر زر به دا کارونه شي او هغه کد وګورو نو د طالبانو نه ټول نړۍ بیا په افغانستان کې غوښتنه هم دغه یوه ده چې اور کم او اوربند شي. تاسو ګورئ تیره ورځ چې کله زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر وکړ نو دا هغې نه وروسته بیا د هغه په ټویټس کې چې کمران ناغم ټینګار په اورکم او په اوربند وو یو تشویش شته په دې موضوع باندې. زما خیال چې د خلیلزاد سفر هم په دې تړاو باندې وو ځکه چې د اوربند او د اورکم خبره اوس د ټولو دپاره اهمیت دی. دا په وقفه چې کله وشوه په خبرو کې او بیا په رسنیو کې هغه وړاندیزونه سره له دې چې رسمي باضابطه د هغې تصدیق نه دی شوی، لیکن چې کم رپورټونه خپاره شول نو چې کوم هغه لومړیتوبونه وو ترجیحات وو د دواړو غاړو دپاره، نو د افغانستان د حکومت د پلاوي هم اوربند اول د هغوی ترجیح ده چې اوربند باندې خبره وشي، لیکن د طالبانو لخوا چې کوم تجاویز چاپ شوي دي او بیا خبره کوم چې رسمي تایید نه دی شوی نو په هغې کې اوربند لاندې و. نو ګمان نه کوم چې اوربند به ډېر زر وشي، لیکن او دا هم لا پتن لگی چې طالبان به د اوربند لپاره څه شرایط کیږدي. لکه دا یو مشکل دا دویم پړاو چې دی دا به نسبتا د اولنی پړاو نه چې هغه هم یو اړین ډیر وخت واخیسته چې طرز العمل باندې دواړه غاړې دوه نیمې میاشتې واخیسته، لیکن او به کتی شي چې آیا طالبان د زلمی خلیلزاد چې هم پاکستان ته راځي نو د پاکستان په اړه باندې چې په امریکا کې یا په افغانستان کې کوم یو تاثر دی چې پاکستان دا دی په نظر باندې د امریکا او د افغانستان چې پاکستان نفوذ لري په طالبانو باندې. او طالبانو سفر چې کله وشو نو هم دغه تمه وه په افغانستان کې هم، لیکن تر اوسه پورې د اوربند په اړه باندې یا د اورکم په اړه باندې نه خو څه فیصله شوې ده نه داسې اشاره ورکړې شوې دي چې دا کار به وشي. نو دا به یو پیچلې مسله وي د اوربند، ډېر زر ګمان نه کوم چې دا کار به وشي.
او په داسې وخت کې طاهر خان صاحب چې په امریکا کې حکومت پر بدلېدو دی، لږ موده پاتې ده چې نوی ولسمشر به سوګند داخلي دند به پیل کوي، تاسو ته د دغه بدلون د افغان سولې پر خبرو څه اغیز ښکاري کنه؟
زما خیال دی چې دومره زیات اغیز به نه وي د نوې ادارې، ځکه چې تاسو وګورئ تیره ورځ په رسنیو کې د جو بایدن د ادارې د احتمالي چې کوم د ملي امنیت مشاور دی مشیر دی دا بیان راغی، او په هغه بیان کې هم هغه دا ټینګار وکړ چې لکه چې کومه پالیسي ده ډونالډ ټرمپ وه هغه ډیپلوماسي او سیاسي حل دی به هم هغه لار خپلوي. او ګوره په دې کې یو پیغام هم د او په دغه پیغام په دغه انټرویو مرکه کې دا خبره هم کړې وه چې بین الافغاني خبرې روانې دي، او لکه د دوی هم اوس دا یو توقع ده تمه ده چې دغه کې پرمختګ وشي او مسله حل شي. تاسو وګورئ د دې نه څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم یو ټویټ کړی و چې په تېر یو کال کې یو خارجي یو امریکایي په افغانستان کې نه دی وژل شوی، او نو دا او بیا هم هغه بین الافغاني خبرو ته داسې پرمختګ ویلی و چې اوس امریکایانو او خارجي نور هیوادونو هم د افغانستان د سولې دا موضوع افغانانو ته سپارلې ده. نو دا اوس یو امتحان هم دی د طالبانو دپاره هم د افغانستان د حکومت د پلاوي دپاره هم چې څنګه په چټکتیا سره، لکه تاسو وګورئ زلمی خلیلزاد په خپل ټویټ کې چټکتیا خبره هم کړه چې یو چټک سیاسي جوړجاړې او د پام وړ اورکم او اوربند دا زلمی خلیلزاد هم ویلي دي. نو اوس امتحان دی چې آیا طالبان او افغان حکومت دا مسلې حل زر وباسي، ځکه چې د ټول نه مشکل اوس دا دي او ډېر یو شدید او سخت جنگ هم روان دی. تېر ورځ د افغانستان د ملي امنیت چې کوم مشر دی هغه طالبان ته وویل دا غلا نظر ده چې طالبان د راتلونکي لپاره د لوی جګړې لپاره تیاری نیسي. نو لکه یو ګونګوندې حالت هم دی، یو اندېښنې هم شته. نو به کتی شي چې آیا دا په طالبانو او د افغانستان حکومت باندې چې دا یو غوښتنې کیږي آیا دی دومره په چټکتیا باندې د بین الافغاني مذاکراتو دا پروسه پر مخ بوزي یا دا روي او دغه رنګه وخت اخلي او چې وخت اخلي نو افغانستان کې خو جګړې داسې احتمال نه ښکاري ډېر نه دا به ودرېږي یا به په دې کې څه کمی راشي.
ډېره مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان چې تاسو ته د افغان سولې په اړه تجزیه وړاندې کوله.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوښیاست. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې خوشی سوی طالبان پاکستان ته ځي او له هغه ځایه په افغانستان کې جګړې ته هڅول کیږي. د خبر د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر ولسی جرګې ته په وینا کې کړی ده. د دوی په وینا په دې وروستیو کې له خوشی سوی طالبانو څخه یو بیرته نیول سوی هم دی. د پاکستان له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل سوی، خو تر دې وړاندې یې داسې تورونه رد کړي چې ګواکې د دوی خاوره د افغانستان ضد استعمالیږي. زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د وروستیو هدفي وژنو پړه پر طالبان واچوله. د دې ځواکونو ویان سنی لګټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د دولتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو وروستۍ وژنې د طالبانو کار دی او د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره باید دا ودرول شي. ښاغلی لګټ د طالبانو د ویان هغو خبرو ته په اشاره چې ګواکې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوهې تړون زیانمنوي لیکلي، دا خبرې ناسمې دي. نوموړي زیاته کړې د امریکایي ځواکونو دریز ثابت دی، نو کله چې طالبان پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړي دوی به له افغان ځواکونو دفاع کوي. هغه یو ځل بیا د جګړې لښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت مشر احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډه کې وویل طالبانو د جګړې په لیکو کې د ماتې له امله هدفي وژنو ته مخه کړې ده. خاغلی سراج په خبره امنیتی ځواکونو په غزنی کې د سیمایز خبریال رحمت الله نیکزاد د قتل په تور یو کس نیولې چې د خوشی شویو طالبانو له ډلې ده. د ملي امنیت رئیس زیاتوي په وروستیو څو ورځو کې د ځینو خبریالانو له ترور مخنیوی شوی.
دوه کسان مو چې نیولي، یو د 5000 خوشی شویو طالبانو له ډلې ده. هغوی چې له بندیخانو خلاصیږي بیرته طالبانو سره یو ځای او د پاکستان کراچۍ ښار ته سفر کوي. په کراچۍ کې هڅول کیږي چې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. دا کس چې موږ نیولی په لسګونو پیښو کې لاس درلود، تر هغه چې د ښاغلي نیکزاد په وژنه کې ونیول شو.
خو د طالبانو ډله بیا په کابل او ولایتونو کې په هدفي وژنو کې لاس لرل ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کې چې د مدني فعالانو او خبریالانو کوم قتلونه شوي دوی پکې لاس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې لس خبریالان او مدني فعالان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او یا هم په ډزو وژل شوي دي. له دې ډلې یو هم د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي و چې وژنه یې په کور دننه او نړیواله کچه له توندو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
مشال ریډیو ته غوږیاست. د نورو دونکو سم د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه حجره وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربا فرهاد شنواری دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال ریډیو اوریدونکو، دا محال موږ د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې موجود یو. چرته چې خواوشا 12 کالو پورې د وسلوالو په ضد باندې پوځي عملیات شوي دي. دلته بدامنی وه، په زرګونه کورنۍ د دغې سیمې نه بې کوره شوي وي. د خلکو معاشي تاوانونه شوي دي، ډېر زیات زیانونه خلکو ته رسېدلي دي. خو بیا په آخر کې په 2016 کې باړه کې پوځي عملیات سرته ورسېدل. دغه علاقه چې کوم دی عامو خلکو لپاره پرانستل شو، او چې څومره خلک دې ځای نه پېښور او جلوزو کیمپ او خوښه علاقو ته کډه شوي وو، هغوی اوس واپسی کړی ده. دا وخت موږ باړې بازار سره نږدې موجود چې په کوم ځای کې ناست یو، نو موږ ته ښکاري چې دغه د باړې بازار چې کوم دی یو ځل بیا آباد شوی، بحال شوی، او دلته یې نو چې امن و امان وضع هم تر ډېره حده پورې ښه شوی. خلک روزي، خپل کاروبارونه کا، تعلیمی ادارې رواني شوي، هر څوک دلته. زیاتره سرکاري سکولونه ړنګ پراته دي، خو حکومت داسې چې داغې د بیا رغولو کار مو روان کړی دی. په نننۍ حجره کې به موږ ګورو چې د باړې د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو نه پس صورتحال څه دی. حکومت ویلی وو چې موږ به په باړه کې د بیا بحالۍ لپاره ځانګړي پرمختیایي پلانونه جوړو، دلته بداسي ترقياتي منسوبي راوړو چې کوم خلک دلته زپل شوی، کورونه ویجاړ شوی، سکولونه وران شوی، اسپیټالونه ویران شوی او ویجاړ شوی، دا ارڅ به بیا بادو. موږ سره په نننۍ حجره کې یو سوشل ورکر یا فعال عبدالله، یونس افریدی، ډاکټر شفیصل علمزیب، عبدالغفار، علی اختر چې فعال او خبریال دی، دا ټول موجود دي. دوی سره به خبرې اترې کړو. موږ د خپلو خبرو آغاز چې کوم دی دا د یونس افریدی نه کړو. یونس، تاسو ته په نننۍ حجره کې هرکلی یم، ستړی مشو.
ډیره مهرباني، ډیره مننه او تاسو هم ډیره شکریا چې راغلو دلته. او زه به دا وایم چې لکه کله موږ په 2014-15 کې راوپس شو دغو سیمو له کومې چې هغه د تیرو عملیاتو په وجه ځپلې شوې وې، او د تیرو 1200 کالو دغه لکه اوس ګوره ته ګوره موږ په بړې بازار سره دلته دغه ایریا ته ټوله کتای شي، دا ټول ړنګو، دا هر څه د بازارونه ړنګو. چونکې چې بیا موږ دغه لوکیل راوپس شو په 2014-15 کې، نو د ګورمنټ لله طرفه او د چې کم دلته مرستندوی ادارې دي او د اقوام متحده چې کم ادارې دي، د هغوی د طرفه دلته ډېر ښه پلانونه جوړ شول دي، مختلف د ریهبلیټیشن او د بیا ودانې په مت کې چې کم دلته پروجیکټ لانچ شول. خو تاسو ته پته ده چې دا خلک او د دغو سیمو خلک او د دغو قسمه تبدیلو یا دغه قسمه چې کم فنډونه دي یا پروجیکټونه دي، د هغوی سره د هغوی رویې سمای نه خوري، نو دغه زوینه دغه فنډونه هغه صحیح زینو ته ونه رسېدل چې کم په کار و چې دا دغه خلکو دغه لس دولس کاله چې کوم دغه کاروبارونه متاثر شوي دي، دلته بازارونه ړنګ دي، دلته دکانونه ړنګ، دغه شانتي پورا انفراستراکچر تباه شوی وو. ټول نغه ته هغه خو مین موږ چې کومه ایشو وه، موږ لس دولس کاله دلته ماشومان بې تعلیمه پاتې شوي. دغه ژوندونه دا وو چې هلته کله دغه کډوالي وشوه، نو دا خلک خو بس ذهني متاثره شول، دغه سکولونه متاثره شول، معاشي هم متاثره شول، نو دغه ماشومانو دلته پالنه او روزنه هم په کیمپونو کلو کوسو کې ډیره ګرانه وه. خو چې کله موږ راواپس شو، نو ګورمنټ دغه چې کوم مرستندوی ادارې دي یا مختلف چې کوم ویلفیر یا د اقوام متحده ادارې دي، هغوی دا کوششونه وکړل چې موږ دا سکولونه زر تر زره بحال کړو. په هغې کې سب سکولونه باندې لکه کارم اوس روان دی. خو لکه په ډیرو علاقو کې چې کومې لرې پرتې علاقې دي، بوړې چې کومې دي، اوس لکه اپر بوړه بې تازه وخوم یا بې تتیره وخوم، چې هلته اوس هم لکه دا ستونزې شته.
د نوګزي بابا سره چې اوس زره تېرېدمه، نو هغه سکول اوس هم ړنګ پرو
خیمه خلک، چونکې دغه د حل نو دا خو هغه په ایمرجنسی نه بچ کم هغه د ریهبلیټیشن پروسس وی چې کله دغه کډوال واپس خپل سیمو ته راغل، نو هسه وکړي ګورنمنت هم هسه وکړي، دغه د ادارو هم هسه وکړي، خو دغه مستقل حل خو ټینټ نه وو. تاسو به ګورئ په ځې پاکو خېلو کې دی، په بارکمبر کې دی، په ملک دین خېلو کې دی، نه په ټولو باړه کې دی، بلکې ایون چې په ټولو قبایلی سیمو کې دغه سکولون اړنګ دی. خو لکه پرسخ کال دلته چې کم دی یخنه، هغه اوس خو د کرونا دی چې چټیونی دي سکولونو. خو پروسه خپل په دغه سیزن کې چې کله یخنیان شروع کړي، نو دلته ټینټونو سکولونو د ماشومان او د ډېر زیات انتهایی سفر شول، بلکې خلکو ته د حد پورې روتل چې یار بس د خپل ماشومان د خپل بچی به نور موږ سکولونو ته نه لګو. لکه چې زیالته سبق لګم کاغه دور یخنی وي چې هغه نمونیا شي، کور ته بیمار شي، زکام شي، نو دغه ټول مسالې به دغه ستونزې هم دغه شون تیوستاز لبم دغه مساله و چې درې دوه کې نو ستوزې به نه وو. او چې کله به باران شنو خامخپو خیمه کې خو تاسو ته پاته وو د کډوالې دونه د دغه خلکو تاسو یو قتل رپورټ هم کړل، چلته سورج ون کې مسالې او ستونزې وي.
مهرباني یونس، تاسو سره بیا هم خبرې
کوم. ډیره مننه فرحال لاله، ډیره مننه.
اوریدونکو، په نننۍ حجره کې یو بل فعال عبدالله سره خبرې کړو. 2013 کې د قومي اسمبلی انتخاباتو شو، د دغه علاقې نه یو ایم این اے منتخب شوی، بیا صوبایي اسمبلی د پارم دلته کې انتخاباتو شو، چوکیو د پاره یو ایم پی اے د زینتلی دی صوبایي اسمبلی ته، هغوی دلته څه کارونه وکړل او که نه تاسو څه ګورئ؟
اول خو به چې کوم ټول غټه ایشو چې موږ په لوکال کې د خلکو دی وبو دو ډیر غټه ایشو دو، کم دا 21% دی 2021 ستار کې دوه لاده، او دا خلک اوسم موږ د زنانه په سرونو باندې بروړي، په گاډو کې بروړي، خلکو به خلکو نه دی میسر. هغه د سولر ټیبل نه روان دي چې هغه شمسې په هغه باندې بچلېږي، کاو کس چې کوم کور نه روان دي هغه کافي نه دی. موږ لوکال ډیر سفر شوی دو، ډیر تکلیف سره مخ شوی دو، هغه د سکیمونه چې کوم دا کام دي لوکال ډیر غټه دو، خلک ډیر زیات دي، نو هغه موږ لا کافي نه دي. دا نه سر دا کوم چې دا اقدام چې مکمل شي سره نور هم چې څه مده کېږي ته کېدلی شي اوس نور زیات شي ای به نور هم خاوي خو اوس به د حکومت له موږ سترګې دي چې د انضمام نه بعد دو کورونا وکړي او دا موږ دا ستونزې د وخت سره سره اواری کړي.
په دې نننۍ حجره کې د باډي یو مشر سره خبرې اترې کړو که خپل نامه راته واخلې.
زمان ما گل رحمان ډیر سخت تکلیف سره خل مخ شوی و چې بالکل چې کم دي کنه انسانیت پکې ورک شوی و بچا چې څه کول هغه یې کول.
اوس چې واپس راغلی بیا بهاله عمل څنګه روان دی؟ کورونا سروې چا شوی چا نه شوی؟
کورونا سروې خو چې کم دي کنه خلکو مخکې شویم دي او ډیر پوتی اوس سروې بیا هم روانه دی. موږ هم یو کوټه چې کم دي په کور کې ننه ویرونه پرته او په یو ځای کې مې سروې شوی ده په یو کلي کې او نور تیرو سروې مې شوی ده هغې پیسې مولا لا نه یې ملو. نو دا پیسې چې چا سروې کړې دي او کمې پیسې د خلکو کېږي او حق وي که نه پیسې د خلکو لا ملو شي نو په دغو روپو باندې به کور جوړوي. نو نورې روپۍ خو داسې مدینونه خلکو نشته که نه چې هغه وزدوره وي. وزدوره سړی خو هغو په خپله کورونه ځون له جوړ کړي دي زیاتره خلکو. بس هغه خپله ګجوره والا جوړ دي او چې کوم بې وسه دي هغه دغو پیسو له کسي چې په دا پیسې ملو شي چې په دا کور جوړ.
که ته راته نوم واخلې.
ما سید محمد عارف نوم دی.
د خلکو د کورونو د بیا رغولو د سروې ولې نه مکمل کېږي؟ حکومت خو داسې دعوی کوي چې موږ په زرګونه خلکو له دغه معاوضې ورکړې دي د کورونو بیا رغولو.
دې نه دا معلومیږي چې دا کم د کورونو سروې ده. په دې کې لکه هر سړي ته پته ده چې په دې کې ډېر غټ کرپشن روان دی ځکه چې دومره سلو روانه ده سروې. او بل چې کېږي په دې کې هم بیا کرپشن کېږي. چانه 50,000 غواړي چانه 40,000 غواړي مختلف ریټونه دي او د پیسو ډیمانډونه ته کوي چې چا کورم ورانی ورته وایي چې زه به تاسو ته مطلب نیمه سروې لیکم که ماته 50,000 روپۍ راکې یا دوی ورته څومره پیسې ښایي هغه پیسې راکې نو بیا به تاسو ته پورا کور لیکو 1,000,000 روپۍ به تاسو ته ملاویږي. او دا چې کم ده دا ډېره د افسوس خبره ده. دا د مونږ ته د خیبر خلکو ته د باډي خلکو ته دا بالکل قابل قبول نه ده.
د مشال ریډیو اوریدونکو په نننۍ حجره کې مونږ ډاکټر شاه فیصل سره خبرې اترې کړو. تاسو ته هرکلی یو.
ډېره مهرباني. تاسو هم ستړي ماشو.
ډاکټر صاحب تاسو نه به دا پوښتنه وکړو چې دغه باډي ته ډېر یوګدمو د پس خلک راستانه شو. دلته کې زیاتره هغه د صحت چې کوم بنیادی مرکزونه وو او ران شوي وو. بیا د باډې چې کوم لوی سیول هسپتال دی ډوګرا هسپتال چې ورته یي دا هغه په څه حال کې دی اوس او ځایي خلکو ته د صحت کومې داسې مسالې دي؟
د مونږ د ټول نه غټه مسله دا ده چې د مونږ یو خو انفراسټرکچر اوس هم لکه مطلب داری چې تو هسپتال ویرون وي نو آز دوی له خو مطلب هیڅوک هم نسی. لکه د مونږ سره په سیپویو کې سیسی رای ویرون پروت رای کمیونټی هیلت سنټر. د مونږ سره عبدالله جان چې ملک دین خیل قوم دی په آکې د مونږ سره بیچی رای بیسک هیلت یونټ دا هغه د مونږ سره ویرون دی. ہاں اوس کورونا پہ شروع دی هغه انفراسټرکچر ری کنسټرکشن پہ شروع دی خو مطلب اوسه پر وجوړه پته وی. نو د دغه نه د مونږ د حکومت او د مخکې کم چې نمائندګون تر شوی دی د غو د انټرست پته لګي چې دلته د غو پسه شي کې انټرست وو خپل پالیټکس کې پر محدود. نو باقیا چې کم د مونږ د ټول نغټه مسله د زچا بچا دو چې د کم د مونږ د خواندې ماندې دي تقریبا په دا کې په 100 کې 25% دا ډیورینګ ډیلیوري چې کله بل بچ کیږي په دا کې د مونږ سره ایکسپایر کیږي. خو مونږ یې صرف په دا باندې وټالو چې یاره بس پوره یې وا و هغه دا وجه ده چې مونږ کې پویا نشته دی. د مونږ یو خو لوکې ډېر لرې پرتې دي او روډونو او دغه ډېر غټه مسله ده. چېغ دو نرسي او درې څلور ګنټې اول ګوړه ټرانسپورټ نه وي بیا چېغ دو نرسي نو مونږ څلور 15 ګنټې لګي په هغه کې وینه سوا شي بول بچ مطلب الټا وي یا څه شی وي نو هغه د مونږ سره چې رسوي هغه تقریبا چې مونږ سره ایکسپایري فوت شوي وي. لکه تو څوک سو بوڑا تقریبا څومره غټ تحصیل دی یو ټیچ کیو تحصیل هسپتال دی تحصیل په سطح باندې ډوګرا هسپتال و هغه کې د ډیلیوري سیستم یا لیبروم چې کوم فعال نه دی کنه چې کوم پر پکور دی چې اوس چې کوم منتخب کسون دي دوه خو اپګریډیشن پر درخواستم جمع کړی دی اپلیکیشن جمع دی خو مطلب یو نیم کال تیر شو له دغه د اپګریډیشن په حواله موږ سره ایس اپډیشن نو سپیر نه نروغلی دي نشیر شوی دی. نو د دغه نه مندل دا به موږ لولګي چې د موږ د صحت په کم زوال غکه روان یو چې مطلب یو ټیچ کیو ډوګرا دوه غا غیر فعال دی بیا سوچو کتیرو کمرخیل د مونږ اکو خیلو شیرخیل لو کارو 20-25 کیلومتر لره نو یا نه بخپله سوچوګه چې یا نه سوکرسی دغه بیبیات سه حالات وی وس تقریبا د مونږ سره یو هفته مخ کې التا گن شاٹ وشول بګولې ولګې دو نو هغه چې رسول په لار کې مونږ سره فوتګي وشول دوام چې کم دی د مونږ سره د موشمونه مال نیوټریشن مساله دو دې کې لته اوبوندې یو سړ وی ان جی او هغه په کور کولو خو هغه یا خو بیخی د باز هیلت بیچونا یا د سی ڈی نا چکم دی بالکل خاتمه شولا یا بیخی هغه یونټ خپل یونټ کام کړل
دلته کې یو خو د نن سبا د کورونا وایرس ناروغي دا او پکار د چې هر تن احتیاط موکا دی باړه کې یو ډیره لوی آبادی پرته ده دا وخت مونږو کاته په بازارونو کې یو مختلفو پروګرامونو ته لاړو خلک د ایس او پیز یا د کورونا وایرس نه بچ کې دوه لپاره چې کوم احتیاطي تدابیر دي دا نخپلې څور طویل غواړي چې ماسک واچي فاصله وساتي څوکا
اصل کې چې کله د دې کورونا وایرس اول اٹیک وب مونږ باندې نو تقریبا چې مونږ ډیر هغه حفظن صحت چې کم اقدامات او ایس او پیز هغه مونږ فالو کړیو نو د دغه خوشکسمتۍ د وجه پاکستان په عالمي سطح باندې ډیر وستاینه وشولې مونږ بچولو خو اوس چې کم مونږ باندې د دوام لهر دی مونږ ډیر ایزی اخلو او بالکل دا سره ویونه چیرې د یو مراد دی بس وی چیرې سه غب شپتې نو زمو ټول کوم لا ټول خلکو لا پیل دی چې ماسک استعمال کی خپل فاصله وسوتی لسونه بار بار وینځي نو مونږ د کوم سره د بلکې د بل سره خګړو دوه ځون سره خګړو دغه چې هیڅ لا پد نشته چې یاره د کورونا وایرس موشتا نشته دی نو کته سره لوس ملو وی انا پد بیا ته لوس نه وینځي نو ته خپلم د کورونا وایرس شکار شولې خپل چې کور لور شي نور کسون د هم هغه ته کورونا وایرس لا چې کم دی یو موخه ورکړه چې خور شي
اوریدونکو د حجرې د خبرونه به دوام لري خو دلته یو وړ شان د ماخلو ترغه تاسو دغه سندره واوري د مشال ریډیو او ریدونکو وی وړې شان د مې نه پس یو ځل بیا تاسو ته هر کله یو حجرې خبرونه چې کوم دی د جاري ساتو او په دې کې ځای خلکو سره خبرې اترې کړو په دې نننې حجره کې را سره یو ځای خبريال او فعال علی اختر اپریده هم موجود دی دوی سره خبرې اترې کړو
کدی بوري توصیل دی د خیبر د ټول نغړ توصیل دای د رګبه په لحاظ را
مونږ په خیبر چې کم دی او بیا بل خصوص تیرو میدان چې دی د سیاحت په توګه باندې کومګ وکسو چې دی د نورو پهاړی الهکو په نسبت چې دی تیرو میدان ډیر زیات نږدې دی
کاوریدونکو ته وای چې دا تیرا چې دا وس واورم پکې شوی دا ډیر خسته جنگلونه دی پکې او منمانم به حل شوی دا فاصله څومره او څنګه ورزی سړی
فرحاس دا امداغه مو سوچ و چې زه د غخپل اوریدونکو له دې تیرو متعلق وایم تیرو میدان چې د پېښور نه تقریبا په 93 کیلومتر کې دی درې نوی تقریبا چې مونږ ته نارملی یا عام هغه کې تقریبا دوی نیمې ګنټې تقریبا مونږ پېښور نه ډایرک میدان رسیدای شو بیا تیرو میدان داسې وسیمه ده چې اوس ویل ته چې -4 او -3 ډیګری سینټیګریټ ویل ته چې د موسم سلسیس د موسم حالات ووري شوې دي ویل ته سنوفال کېږي همدا شونته کوم په ګرمۍ کې وښلو نو په ګرمۍ سیمه کې ویل ته ډېر دی هغه دی خو بدقسمتي دا ده چې کابل ته مونږ د اغه زوی سراکو کې سو هغه ډېر بیکاره دی. بل مونږ دا غوښتنې هم کوو فرحات صاحب چې کا صوبایي حکومت په خیبر پختونخوا کې نوي د چاکر زوینه کوشش کړي چې یار نوي زوینه جوړ کړي او خلکو د پوره وزکه چې سیاحت چي په ټوله دنیا کې دا د بزنس ډېر یو غټ سیکټر دی. نو مونږ دا غوښتنه هم کوو چې حکومت له پکور دی چې د دغه الوکې د پسمندګۍ د ختمېدو د پوره د مونږ تیرو میدان چې دا په سیاحت د سیلګرۍ په زوینو کې شامل کړي.
د مشال ریډیو اوریدونکو په نننۍ حجره کې یو بل ځوان سره خبرې اترې کړو. که تاسو را سره خپل پیژندګلو وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. میمون احمد او انجینئر علمزیب امیر د ځوان کا خیل اتحاد جنرل سیکرټری.
دغه د باړی بیا بحالې د پاره څه ګامونه اخیستل پکار دي؟ دغه مسلو څه حل نه تاسو
چې کله علاقہ زم شواله و چې د دینه باد په علاقہ کې د سغه وشي اسه کې دا خو موږ سره شی و چې دا به تاسو ته کیږي او په کال کې به تاسو ته 100 ارب روپے چې کم دی دا ملويږي. نو پدا کې چې کم دی و سر پوره چې کم دی یو غم نه دی ملاو شوی. پدا خو لکه وسه موږ سره مخ کس کې چې کله اصلاحات کې دنم دا خبره وا چې دا ان اف سی اوارد کې به فاټه ته حساب ورکول شي او برپوري حساب وي دلته موږ هم چیرل د په لوکای کې به کور خراون شي.
د مشال ریډیو او ریدونکو په نننۍ حجره کې را سره د خیبر قبایلی ضلع د یو سل اوومې حلقې نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلۍ غړی او د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق اپریدی موجود دی. دوی سره به په نننۍ حجره کې د باړې تحصیل او خاص کر د تیرا د سیمې په بیا بحالې باندې خبره کړو او په حجره پروګرام کې چې کوم خلکو شکایتونه کړي کومې غوښتنې کړي هغه به د دوی مخې تک دو. تاسو ته په حجره خپرونه کې هرکلی یم. په 2018 کې باړې ته خلک راستانه شوي دي ځینې په زرګونه کډې تللی وې. دلته کې بازارونه وران شوي وو کورونه وران شوي وو خو اوس هم چې موږ هلته ګرځو د خلکو په ژوند کې څه داسې هغه بدلون نه دی راغلی چې په هغې وخت سره به کوم چارواکي راغلل او هغوی به له غټ غټ اعلانونه وکړل د پرمختیایي کارونو. نو په نننۍ حجره کې هم خلکو شکایتونه وکړل چې هغه بیا بحالي چې کوم ده هغه رنګ ونه شوه لکه څنګه چې دوی سره وعدې شوي وې.
فرحات صاحب د خلکو گیلې هم په ځای دي ځکه چې بحالي چې دا لږ ټیم اخلي. او بل دا خبرم دا چې مونږ کله نه په صوبه کې انضمام وشو د مونږ د قبایلی علاقو نو په وړمبي کال باندې خو حکومت چې دی خپل ډیر د معاشي مشکلاتو سره مخ وو. او دا خبره ټیک تا چې د قبایلو سره کمه د 3% وعده شوی وا هغه 3% کې مونږ سره سند او پنجاب او دغه صوبو چې دی هغه خپل برخه ور نه کړ. نو وفاقي حکومت چې کم فنډ صوبې ته ورکړو په هغې کې ښه کافي د بحالۍ کارونه روان دي. په هغې کې به زه تاسو ته دا ووایم چې په روډ کې د مونږ په حلقه کې په باړه کې چې کم کې مونږ ډېر ډیمیجز شوي وو نو په هغې کې په اربونو روپو فنډ چې دی روان دی لګیا دي کارونه. د دغه سره چې کم د مونږ سکولونه چې دي تقریبا 90 سکول چې دي اوران شوي وو هغه ټوټل په هغې باندې کار شروع شوی دی. لکه دا زمونږ هغه مسله ده چې د مونږ د راتګ نه مخکې دا د 3-4 کالو نه پینډینګ و دغه ته فنډ نه ملاوېدو. د چاینا ایډ پروګرام کې دا جوړېدل خو چاینا سره تر اوسه پورې هغه فنډ چې دی فاینل نشو. او په هغې باندې خبرې روانې وي چې کله مونږ منتخب شو نو مونږ ړومبۍ پرایورټي د سکولونو د ورانو سکولونو د بحالۍ وکړه. د دغه سره چې د مونږ په سکولونو کې کم ډیفیشنسیز وو چار دیوارې نه وې واشرومز نه وو فرنیچر نه وو په هغې کې د استادانو کمای وو د هغو فری کتابونه چې وو دا ټوټل چې دي هغه روان دي په هغې باندې جي کارونه هم روان دي. او په اربونو روپو فنډ په هغې کې په قبایلي ضلعو کې لګیا دی روان دی. دا خبره ټیک تا چې د مونږ کم روزګار ته یا د په قبایلي ضلعو کې کاروبار ته کم نقصان رسېدلی وو هغې د پاره هم حکومت لګیا دی او خپله یو سټریټجي روانه کړې ده چې د بارډر مارکیټ چې دي د دې سره به د مونږ د قبایلو د کاروبار ډیره مساله غشي حل شي او سره سره انډستریال زون اکنامک زون په هر ضلع کې لکه مونږ خپل 13 ورځو کې وزټ وکړو خو چونکې کله چې یو سرکاري پروجیکټ منظوریږي د هغه فیزیبلټی جوړیږي هغې باندې ټوټل ورکینګ کیږي نو هغې سره سره چې دی په دې کې دا لږ بحالي ټایم اخلي خو مونږ امید دا دی چې که دغه رفتار سره دا کارونه او دا بحالی وشي نو مونږ به د نورو بلکې د سیټل علاقو نه هم د مونږ علاقې چې دي مخ په ترقۍ روانې شي د دغې سره د مونږ یو اهم سنګینه مسله چې هغې سره د مونږ لایولیهود چې څومره د مونږ د باړې سیمې خلکو ته کور په کور فایده رسېده هغه د مونږ نهري نظام و چې هغه بالکل ډیمیج شوی و په دې لا ان آرډر کې خلکو د خپلې خوښې اوبه آوټلیټ یا ناکی کول او کړی وي او دغه سیستم چې دی د 50 کاله لکه زیات شوی وو نو 50 کالو نه بعد چې دی د تا د کنکریټ یا چې کم تعمیری کار وي د هغه ژوند پوره کیږي نو هغې دپاره مونږ یو ارب روپے فنډ منظور شوی دی او په هغې باندې کار ډیر اعلی کوالټي کار روان دی چې هغې سبه د مونږ چې کومه 44,000 ایکړ ځمکه وه هغه به واپس هغې وبخور به بیا بحال شي
تاسو د بخور د نظام خبره وکړه چې دا بهاله خو نن مونږ ته خلکو ګیلې شکوي وکړي چې څښاک اوبه ډېر زیات مشکل دی په واډه کې هغې دپاره داسې سکیمونه نشته
ګوره په هغې باندې هم کار روان دی لکه مونږ په دې یو کال کې تقریبا 50 ټیوبویلونه خو مونږ لی آؤټ ورکړي دي چې هغې باندې کار روان دی او دا په هغه علاقو کې مونږ ورکړل چې په کمو کې په ګنټو ګنټو خلکو په خرونو او په سرونو باندې اوبه خو چونکه ما چې څنګه دته وویل چې یاره لکه هغې کې ګوره د فنډ څه مسله هم نشته په هغې باندې مونږ میاش په میاش پراګرس میټینګ هم کوو هغې پراګرس ګورو مونږ نه صوبایي حکومت هم په دې باندې میټینګس کوي د وزیر اعلی صاحب په سربراهۍ کې چې هغه وی چې مونږ ته زر تر زره د پروجیکټس کمپلیشن روکو او دې کې هیڅ د مخکې غوندې د فنډ مسله هم نشته خو هر یو پراجیکټ کال یو نیم دوه خو ټایم اخلي چې هغه کمپلیټ کیږي
چې کوم وران شوي کورونه دي دوی د بیا بحالۍ دا سروي چې کومه روانه ده په دې کې ډېر زیاتې ګیلې شکوي دي څوک یې چې زموږ ته معاوضه میلاو ده څوک یې چې نه ده میلاو څوک یې چې زموږ سروې نه ده شوي ځینې داسې شکایتونه او تورونه هم راغلل چې د روپو نه بغیر زموږ کور څوک د سروې په لیست کې نه اچوي په کمیټیو باندې ډېر زیات شکایتونه دي تورونه دي چې دوی پکې کرپشن کا پیسې اخلي
په دې سروې د کورونو په سروې باندې ما تیره هفته ډېر اعلی سطح یو میټینګ اٹینډ کړی و چې په هغې کې د مونږ ریلیف منیسټر چې وو هغه میټینګ کال کړو او په دې کې چې څومره کنسرن کسان دي چې هغوی تعلق د دې کورونو د سروې سره و چې هغې ته چا ته ویریفیکیشن له چیک تلو یا ټوکن تلو یا هغه ته فارم تلو هغه ټول مونږ په یو ټیبل کېنول او دا بالکل صحیح خبره ده چې د مونږ د تیر د دریو کالو نه چې کوم سروې شوې ده هغې کې کمپنسیشن چې کم چیکونه ملاوي دل وو هغه ډیر زیات د ځنډ او د تاخیر ښکار شوی دی خو اوس مونږ یو داسې پلاننګ جوړ کړو چې په هغه میټینګ کې منیسټر صاحب ټایم لاین واغستو د هر یو کنسرن کس نه چې تقریبا زمونږ 5,000 چیکونه چې دي په هغې کې 1,000 خو اوشول لکه 1,000 چې هغې کې مونږ ته یو هفته ټایم یې ورکړی و خو دوه هفتې ولګېدي خو لکه بیا هم هغه کار وشو چې 1,000 چیکونه ریلیز شول د دې سره چې کم بقایا 5,000 چیکونه زمونږ نور پروسس کې دي په هغې باندې دغه سی میټینګز او فالو اپ لکه په هغې باندې روان دی یعنی هغه مونږ ټول سټیک هولډرز کېنول او هغه هر یو ای ریسپانسیبل وګرځولو چې تب خپل کار په ویدن ټایم کوي اوس د دې نه علاوه چې کومه په فیلډ کې سروې ده هغه بالکل سلو ده په دې کې درې څلور قسمه خلک لکه انوال دي لکه مونږ آرمی افسر هم وي تحصیلدار هم وي او سره چې دي لوکل ایلډرز هم وي او ټیچر هم وي اکثر په دې کې ما لکه کور کمانډر صاحب تم ریکویسټ کړی و چې جی مونږ ته د آرمی سایډ نه چې کم تاخیر جوړیږي کله چې افسر لیټ راوځي کله هغه په بل ډیوټی کې انګیج وي نو په دې کې مهرباني وکړو چې مونږ ته 10 بجو پورې چې دي د بی ډی کلیئر وي او مونږ ته ستاسو آفیسر اویلیبل وي چې مونږ د ټیم چې دی کار زر وباسي دې کې څه مشکلات شته دی داسې ډیر شکایت لکه تاسو وویل چې یاره د پیسو ګوره ما د اتوار په ورځ باندې پبلک ډے چې دا په باړه کې زکې نم او په هغې کې چې څومره غریب خلک تی او څومره خلک چې چا سره پیسې نشته هغه ما ریفر کړي دي او ما ورته ویلي دي چې اکارڈنگ ٹو ایس او پی چې دی د سروے وکړي نو لکه اوس ز الته جاری اعلان ما کړی دی چې تاسو ګوره پیسې چا ته ویر نکو تر نن پورې مونږ ته چا یو ثبوت را نه وړو چې یاره دغه سړی پیسې واغستې اوس دا تیر چې مونږ ټیم کلوز کړو په دیم کلوز کړو چې مونږ سره څه ثبوت نه وو خو مونږ لکه صرف دا پیمانه باندې ما غا ټیم په ڈی سی صاحب باندې کلوز کړو چې دې کې دا کم غریب خلک تی هغه ما ته بار بار راځي چې دغه کار نه کیږي مطلب دا ټیم چې دی دا بیا په میرټ کار نه کوي نو لکه مونږ ګوره د گورننس د پاره چې دی مونږ ناست یو او انشاءالله مونږ کوشش دا دی داسې نور ډیپارټمنټ دی لکه فرحات صاحب تاسو ته به پته وي چې د مونږ په فاټا کې به یو ټیوب بیل په 3 لکه روپۍ خرڅېدو زه چې راغلم د ما په وخت کې هم داسې خلک ما ته راغلل چې دا خو ما اغستی دی په پیسو باندې خو لکه هغې نه بعد څوک نشي ویلی چې امانه په ټیوبویل باندې چا پیسې واغستې یو ثبوت هم نشي کولی چې څومره مونږ ټیوبویل سکیمونه کړي دي داسې سکولونه به هم خرڅېدل خلکو ملکانو ته به د تنخواګانو دپاره په انفیزیبل ځای کې ورکول د دې یو کال مونږ د ټیوبویل د هر ډیولپمنټل سکیم د فیزیبلټی انشور کولو مونږ خپله سایډ تتلیو او انشاءالله چې لکه مونږ لکه چې یو بهتري په 15 کاله کې راځي مونږ کوشش کړی دی چې مونږ په کال 2 کې راولو.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو په نننۍ حجره کې د خیبر ضلع د باډې سیمې د خلکو د ستونزو نه خبر شوی او په هغې مو د هغې سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي هغه دریز هم واورېد. وس خپل کوربا فرهاد شینواری لا اجازه ورکړی د خدای پامان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
Bye.